جشوی د ازادي رادیو د دې محل د خبري مچلې د خبري دوه وخت شو په دې خبرونه کې زحمت شیبر له تاسو سره هم تخنیکی چاري امان امیرزای پر مخوري السلام علیکم پروانه خبرونه کې به واوري چې د کندهار په پنجوایي کې د ولس ملکیانو پر وژنه یو امریکایي تورنی شي او امریکا له پاکستان سره په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د اکمالاتو مسله څېړي چې پاکستان له نږدې څلورو میاشتو راهیسې دا لاره بنده کړې ده د نورو مطالبو تر معرفي مخکې له صالح محمد صالح څخه خبرونه اورو
د افغانستان ایران او پاکستان ولسمشران په تاجکستان کې سره جرګه کیږي د ولسو افغانانو وژونکي شایي په رسمي ډول تورن پیژندل سي پاکستان نن د هغه پریکړه لیک جشن ولمنځ چې له کابل د هند په ټاپو وزم کې د دغه هواد د جوړېدو سبب سو د افغانستان ایران او پاکستان ولسمشران په تاجکستان کې جرګه کیږي چې د افغانستان په اړه په یو سیمیز کانفرنس کې برخه واخلي د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وی ولسمشر حمید کرزی محمود احمدی نژاد او واصف علی زرداری به سبا ته د تاجکستان مرکز دوشنبه ته ولاړ سي چې ل خپل تاجک ساری سره پر سیمیز همکاري خبري وکړي او د نوروز په جشن کې برخه واخلي د ولسمشران په افغانستان کې د سولې امن او اقتصادي پرمختیا په باب په یو دوه ورځنی کانفرنس کې چې د دوشنبه پر ورځ پیلېږي هم برخه واخلي امریکایي پوځي رابرت بیلز شاینن جمعه د ولسو افغان کلیوالو په وژنې تورونو پیژندل سي یو امریکایي چارواکی ویل پر بیلز په لګیدلو تورونو کې به د وژنې حادثه او په دنده کې د غفلت مسله هم شامل وي تفصیل په همدې خبري مجله کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو نړیوالو اتلولیو د غوروي په پیلوب کې پرون نامیبیا ته په 28 منډو سره ماته ورکړه او د قهرمانۍ مقام یې ترلاسه کړ د قهرمانۍ افغانستان د شل اوریزو نړیوالو سیالیو کپ ته چې د روان میلادي کال په پای کې په سریلانکا کې کیږي ورساوه د افغانستان د سپورت په تاریخ کې یو ستر بریا ګڼل کیږي پاکستان نن د هغه پریکړه لیک چشل ومنځ چې له کابل د هند په ټاپو وزم کې دغه هواد د جوړېدو سبب سو د محمد علي جناح په مشرۍ آل انډیا مسلم لیگ ګوند د لاهور پریکړه لیک د 1947 میلادي کال د مارچ پر 23مه تصویب کړ د هند مسلمانانو د دې پریکړه لیک تر تصویب وروسته د هند په ټاپو وزم کې د یو خپلواک هواد د جوړېدو لپاره خپل هڅې پیل کړې چې بیا د 1947 میلادي کال د اگست پر 16مه د پاکستان د تاسیس سبب سوې د پاکستان ورځ هر کال د پوځي پریډ او د میډالونو په ورکړې سره لمانځل کیږي د ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو دوه پخټې ایرانیان په مرکز انقره کې د ایران پر سفارت تر بریدونو وروسته نیولې دي په راپور کې ویل شوی چې دواړه کسان په دې تورن دي چې د جمعې په ورځ د سفارت باخته لوبوتلو جوړ شوي اورشیندونکي به مونږ غورځولي وروسته اور د سفارت د کارکونکو لخوا کنټرول سو د چا د ژوبلېدو راپور نه دی ورکړل شوی نه تایید شوي راپورونه وایي دغه برید دغو دوو کسانو کړی او علت یې د ویزو د ورکړې ورو او ټکنۍ پروسه شول شوې ده کروشیا اعلان وکړ چې د ایران د تیلو د نره نیولو په برخه کې به له اروپایي ټولنې سره ملګرتیا کوي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یوسکو کولیسوویچ ویل کروشیا به له ایران څخه د تیلو او د سون د نورو موادو واردات بند کړي په عراق کې چارواکي وایي د شمالي ښار کرکوک له یوه موقتي زندان څخه 19 تنه خطرناکه بندیان تښتېدلي دي دغه بندیان نن جمعه سهار وختي د کړکۍ له لارې په تېښته بریالي سوي دي په دوی کې دوه داسې کسان چې په مرګ محکوم سوي وو او د ادعاو له مخې د القاعده شبکې غړي شامل وو دغه موقتي زندان د پولیسو په یوه خوندي مرکز کې موقعیت لري په اټومي وسلو د سنبالي شمالي کوریا لخوا را روانه میاشت د یو توغندي د احتمالي توغولو په درشل کې چین د ارامتیا غوښتنه کړې ده د چین د بهرنیو چارو وزارت لخوا د اعلان په داسې حال کې کیږي چې جاپان د جمعې په ورځ د یو توغندي د دفاعي سیستم د پراختیا امر وکړ چې چارواکي وایي کولی سي د شمالي کوریا توغندۍ په نښه کړي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګ لیو ویل ټول اړخونه باید له زغم او حوصلې څخه کار واخلي او داسې اقدامات نه کوي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې او بیلاروس د رژیمونو په وړاندې نوي بندیزونه ولګول دغه اقدامات د جمعې پر ورځ تایید شول چې اروپایي هیوادونو ته د سوریې د ولسمشر بشار الاسد میرمنې اسما او د سوریې د شاوخوا لس نورو کسانو پر سفرونو بندیز او د شتمنیو کنګلېدل شامل دي اروپایي ټولنې د رژیم ضد مخالفانو د ځپلو له کبله د سوریې پر شاوخوا 150 کمپنیو او کسانو بندیزونه اعلان کړي دي په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې کاترین اشتون تر غونډې مخکې وویل پر سوریې د بندیزونو زه واقعا په سوریه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لرم هغه څه ته چې اړتیا لرو دا دی چې داسې یو میتود ولرو چې وکولی سي تر هر څه مخکې تاوتریخوالی ودروي د ازبکستان پارلمان په دغه هیواد کې د جمهور ریاست انتخابات چې ټاکل شوی و د 2014 میلادي کال په وروستیو کې وسی د 2015 میلادي کال تر نیمایي پورې وځنډول. دغه پریکړه چې نن اعلان شوه د دې لپاره شوی چې د ولسمشري انتخابات له پارلماني هغو سره پر یو وخت ترسره نه سي. نوی قانون وایي پارلماني انتخابات د 2014 میلادي کال په پای او د جمهور ریاست د نوي ورځې وروسته ترسره کیږي. نن وختي د داغستان شهر د مرکزی جامع جماعت ملا امام او ساتونکو یې په یو چاودنې کې ووژل سول. سیمه ایز پولیس وایي امام عبدالغفوروف او د هغه ساتونکو په شهر کې پلی روان وو او هغه وخت تور باندې چاودنه وسوه چې دوی یوې څلور لارې ته ورسېدل. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په مالی کې پوځي کودتا وغندله او ژر تر ژره په دغه هیواد کې د اساسي قانون د حاکمیت او د ډیموکراتیک انتخابي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو ویلي د ولسمشر امادو تومانی تور په پرځولو کې مسؤل سرتیری دي. ټول نیول سوي دولتي چارواکي خوشی کړي.
دا سدي رادیو ماشامنۍ خبري مجله اوري. یو امریکایي عسکر په افغانستان کې د ولس ملکیانو په وژنه تورن شي. په روانه خبرونه کې د دې ترڅنګ تاسو په هلمند کې د یو کال په ترڅ کې د ملکي او پوځي کسانو د وشلو لشمیري خبرو. د هلمند امنیه قمندان د دولت مخالفه تلفاتو په اړه هم شخېدلی.
د دشمن چې وژل شوی دی 251 نفر دی په جریان د نوي امکان کې، چې زخمیان شوی دی د مخالفینو 46 نفر دی.
وی مدني ټولنې نن د افغانستان په سلګونو لوبغاړي په کابل کې راغونډ کړل او د اداري فساد پر ضد د ځغاستې منډه ترسره کړه. د دې ټولنې مشر وایي
زه فکر کوم چې د امنیت نه وروسته تر ټولو لوی ستونزه په افغانستان کې اداري فساد ده.
روانه خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د سوریې تازه حال درکو او یو شمېر نور مطالب هم تر شپږمې بجو د ازادي رادیو روانه خبرونه اوریدلای شئ. د کندهار د پنجوایي په پیښه کې د لاسلرلو په تور به یو امریکایي پوځي نن په متحده ایالاتو کې د ولستنو په وشلو تورن شي. یو امریکایي چارواکی وویل چې پر بریدګي رابرټ بیلز به همداراس د قتل پر څو نورو هڅو او له وظیفې څخه د ناوړه استفادې تورونه هم ولګی شي. په لومړي سر کې ویل شوي وو چې د کپ په 21مه شپاړس تنه وشلي، خو ویل کیږي چې دغه امریکایي پوځي په ډزو له 5 ټپیانو څخه یو تن وروسته سا ورکړې ده. طالبانو دغه امریکایي پر محاکمه کېدو شک څرګند کړی. عصمت څاروان رپورټ لري.
امریکایي چارواکو پرون وویل هغه پوځي بچی د مارچ په 11مه نیټه د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې ملکی افغانان ووژل د ولستنو د قتل په جرم تورن شي. پر دغه امریکایي پوځي بچی رابرټ بیلز نومیږي نور تورونه هم ولګیږي، خو چارواکو ونه ویل چې د پنجوایي له وژنو پرته به نور څه تور وي. دوی ویلي چې په بریدګي رابرټ بیلز به د پنجوایي ولسوالۍ د دوو کلیو د ولس کلیوالو د وژلو او د غرس شپږ ځلې د قتل د هڅې رسمي تور ولګوي. د دې پر ضد به قانوني پروسه واشنگتن ته نږدې د توکوما په پوځي اډه کې تطبیق شي. توکوما د 28 کلن بیل زیږنځای دی. دی اوس د کنساس د یو پوځي مرکز په توقیف ځای کې کوټه قلفي دی. خبری آژانسونه وایي چې د بیلز مدافع وکیل جان هنری براون د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په باب د خپل نظر د څرګندولو لپاره پیدا نه شو، خو د تیره اونۍ ویلي و چې امریکایي چارواکي د پیښې په اړه ثبوت نه لري او بیلز ته د پیښې په باب څه نه ورپه یادیږي. کره شواهد نشته، د طبي معاینې ثبوت نشته، په دې باب هم ثبوت نشته چې د څومره کسانو د وژلو ادعا شوې او هغوی چیرې دي.
Remains are.
براون په عین حال کې ویلي چې د حمله په شپه د موکل الکول چلی وو، خو دومره هم نه چلی چې له کنټرول ووزي. له بلې خوا افغان طالبانو نن یو وار بیا وویل چې له ناټو ځواکونو څخه به د پنجوایي د زنګاوت د سیمې د خلکو د قتلونو غچ واخلي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له نامعلوم ځایه د ټلیفون له لارې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د زنګاوت پیښه یو لمخکې پلان شوې د سیسوه، او دوی په دې خبره باور نه لري چې د دې پیښې عامل به د امریکایانو له لوري محاکمه شي. طالبانو دغه راز ویلي چې دا برید د یو تن کار نه بلکې د یوې ډلې کار دی، خو امریکایي پوځي چارواکو مخکې په دې باب د کلیوالو او دغه راز د افغانستان د ولسي جرګې ادعاوې رد کړې دي.
تمه ده چې امریکایي عسکر رابرټ بیلز به نن د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ولس ملکیانو پر وژنه په امریکا کې تورن شي. د کندهار څنګ ته په هلمند کې د تیر یو کال په ترڅ کې 310 ملکیان وژل شوي دي. د هلمند امنی قمندان وای په تیر مریض کال کې د دې ترڅنګ شپېته پولیس او 255 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امنی قمندان عبدالنبی الهام د څرګندونو جزئیات له لشکرګاه د الیاس دایی په رپورټ کې.
د هلمند امنیه کمانډان سمونوال عبدالنبی الهام د پنځمه برس په خپل ونیزه خبري ناشته کې خبر اعلان وکړ په تیر دیار لسونی مل مریض کال کې په هلمند کې د جنگونو چاودونو او بلابل نورو پیښو په ترڅ کې 621 تنه وژل شوی دي. چلدې جملې 316 تنه ولسی وګړي 251 تنه د دولت وسلوال مخالفین او 17 تنه ملي پولیس دي. او همدارس په همدغه موده کې 319 تنه ملکی کسان شپږ څلوېښت تنه وسلوال طالبان او 23 تنه پولیس هم ټپیان شوي دي.
یو انتحاري په دغه جریان د کال کې پولیسو نیولی دي. خفیفه سلاو مهمه چې په لاس راغلي دي 15,450 جسدونه چې موږ پیدا کړي دي 1 جسد دي. دستګیري د موادو انفجار وبخښي 440 کیلو چې 28 پارسله کېږي شل بوجی کیږي د یو وات انتحاري واسکټ سره او لسو ډبو سره او پنځمنه باروت دمو انفجار مواد نیولې دي پولیس.
کمانډان وویل په تیر کال کې سلګونه ملسپکې او درنې وسلې زرګونه کیلوګرامه وچا ولانده تاریاک او نشي توکي ګڼ شمېر وسایت او نور چاودیدونکي توکي د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مینونه چې موږ کشف کړي دي 1,600 هلکې دي. د دشمن چې وژل شوی دي 251 نفر دي په جریان د نیویم کال کې. چې زخمیان شوي دي د مخالفینو 46 نفر دي. اسیران د دښمن چې دي 290 نفر دي. سلاوي د دښمن چې تخریب شوي دي 4 میله مختلف النوع دي. سلاوي چې زموږ یعنی د پولیسو په لاس ورغلي دي 258 وسایل یا وسایط چې د پولیسو په لاس ورغلي دي 12 ارادي دي. موټر سایکل چې زموږ په لاس راغلي دي 15 ارادي دي.
الهام ویل پروان دیار لسو یو نیویم المریز کال کې د پولیسو پر روزنه تجهیز او تاکتیکونو کار کوي او د امنیت پراختیا ځینې پلانونه لري چې د امنیت د انتقال د راتلونکو مرحلو سره به مرسته وکړي.
نظامی کورسو ته ضرورت دی چې هغه خوشبختانه په یو نیویم په نیویم کال کې مې ادامه درلوده. دې ته ادامه ور موږ په څو ولسوالیو کې محلي پولیس لرو. د هغو پولیسو د تقویه او جلب جذب دپاره کار روان دی چې موږ باید د یو نیوي په اولو شپږو میاشتو کې هغه تشکیل چې موږ په محلي پولیسو کې لرو هغه باید پوره کړی سو. هغه د چا په کومک؟ د خلکو په کومک.
کمانډان چې دغه خبري خبرالانو ته په یوه اونیزه ناسته کې کولې ویویل د پولیسو له لورې د کوکنارو پیل شوی کمپین هم چټک پر مخ روان دی چې تر دې دمه 16,000 جریبه د کوکنارو کرل شوي کروندې له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال به پولیس د 50,000 هکتاره کرل شوو کوکنارو څخه 2,000 هکتاره له منځه وړي.
16,000 جریبه وه په نوي کال کې خو چون پرون هم رخصتي ده نن هم رخصتي ده سبا هم رخصتي ده. ولې زموږ په راپورو کې ستر د مرجې ولسوالۍ پولیسو هلته ځینې خلک نیولې وه چې دوی د تریاکو کښت پوجي کاوه. بیا خپله داوطلب د دوو نفره نیولې وو مګر شل نفره آماده سول چې موږ ضرورت نه لرو موږ خپل تریاک پخپله ماتو.
د کوکنارو په ضد د روان کمپین په ترڅ کې چې د تیرو دوو اونیو راهیسې پیل شوی دی 2 پولیس وژل شوي او 16 تنه نور ټپیان شوي دي. سمونوال عبدالنبی الهام وویل د کوکنارو په روان کمپین کې لومړیتوب د زور ځواکو او دولتي کسانو له لوري کرل شوو کروندو ته ورکوي. دا کمپاین د هلمند په لسو ولسوالیو کې عملا د 119 ارادو ټرکټرونو په مرسته دوام لري.
موږ تر اوسه زه فکر کوم چې موږ هغه 2,000 هکتار ځکه چې ویلې وه تر نیمه ډېره مو په دغه کم وخت کې ماته کړې ده. زه امیدوار یم چې تر هغه به ډېره موږ ماته کړو. زور مو رسېږي په هر ځای کې خو چون دښتونه دي او نور ځایونه دي چې موږ اول د هغه چا تاریاک ماتوو چې هغه ځان ته زور واکي وایي.
تیر 1,290 مریض کال که څه هم د نورو هغو په پرتله د هلمند لپاره شو خو بیا هم په جنگ کې د شکیلو دواړو غاړو په پرتله ملکي کسانو ته پکې د روانو جنگونو مځکنیو ماینونو او نورو بریدونو له امله ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده.
تازه خبرونه وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com.
په کابل کې نن د یوې مدني ټولنې لخوا د ځغاستې مسابقه شوې ده. د دغې مدني ټولنې له مشر سره وروسته په خپرونه کې مرکه اورېدلی شئ. خو اوس به راشو د القاعده شبکې د مشر څرګندونو ته. د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری په یوه تازه پیغام کې د افغانستان له دیني عالمانو او سیاستوالو غوښتي چې د ولسمشر کرزي د حکومت له ملاتړه لاس واخلي او له دولتي ضد ځواکونو سره یو ځای شي. د زواهری د صوتي پیغام د سخت دریځو په وېبپاڼو کې خپور شوی. عصمت څاروانی تفصیل اوروي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر افغان دینی عالمانو او سیاستوالو په دې خاطر سخت انتقاد وکړ چې د کابل د حکومت ملاتړ کوي. الزواهری په یوه صوتي پیغام کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو د کرزي د حکومت او ناټو له ملاتړ کوونکو وغوښتل چې له حمایت لاس واخلي. د زواهری آډیو یا صوتي پیغام چې یولس دقیقې دی د سخت دریځو ډلو په وېبپاڼو کې خپور شوی دی. د افغانستان د حکومت پلوي سیاستوالو او دینی عالمانو ته په اشاره ویلي دوی ژیرې پرېښي، لونګۍ پر سروي او دوه مخي سیاستوال تر دوی هم بتر دي. زواهری چې د تیر کال په جون میاشت کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې قومنده په غاړه اخیستې پر افغانانو شخ کړی چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر ضد له جهاد سره ملګري شي. د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د تیر کال د می په میاشت کې د امریکایي کومانډو ځواکونو له لوري د پاکستان د کاکل پوځي اکاډمۍ ته څیرمه د ایبټ آباد په یوه خوندي سیمه کې وپشل شو. ویل کېږي چې زواهری هم غالبا د پاکستان په سرحدي سیمو کې پټ دی. د افغانانو ته ویلي چې یا له هغو کسانو سره په جګړه کې ملګری شي چې د افغانستان د حکومت او ناټو پر ضد جنګیږي او یا دې د ده په وینا د غاصبانو توهین ته غاړه کښېږدي. زواهری پر هغې ویډیو هم انتقاد کړی چې ظاهرا امریکایي پوځیان د طالبانو پر مړو بولی کوي. د پر امریکا تور ولګاوه چې په نورو هیوادونو کې د ازادیو او ولسواکۍ ناری وي خو عملا یې خپل چلند د دې خلاف دی. د پخپل صوتي پیغام کې د کندهار د پیشي یادونه نه ده کړې او له دې داسې ښکاري چې پیغام د پنجوي تر پیشي مخکې ثبت کړی وي.
د افغانستان د مدني ټولنې د اداري فساد پر ضد افغاني شبکې په نوښت نن په کابل کې د ځغاستې لوبه ترسره شوه. دغه شبکې د یو لړ نورو سپورتي پروګرامونو نیت هم کړی دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د دې شبکې له مشر شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې په ځانګړي ډول په کابل کې د نن ورځې د ځغاستې اصلي هدف ترې پوښتلې. ښاغلی همدم په ځواب کې وویل
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي سکل د هیواد د مرکز ولایتونو په هنتونونو ته شاوخوا سلویخ زره محصلان جذب کړي دي. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبید الله عبید د پنځشنبه په ورځ ناوخته د کانکور په ځانګړي ازموینه کې چې د نتایجو ټولې چارې کمپیوټر او مجهز
بخښنه غواړو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1391 لمریز کال لپاره د پانتونونو د کانکور نتایج نن اعلان کړی دی او دغه راپور چې اوس تاسو لرسته واورېدو په دې کې د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبید الله عبید وایي چې سږ کال د تیر کال په نسبت څه باندې 15,000 زیات محصلان پانتونونو ته جذب کړي دي. اوس پر راشو د ځغاستې مسابقې ته او د شفیق همدم څرګندونې.
دغه مسابقې موخه د اداري فساد پر ضد مبارزه وه. دغه مسابقې عنوان او دغه مسابقې لقب هم د اداري فساد پر ضد د ځغاستې سیالۍ تر نامه لاندې دغه لوبې ترسره شوه.
په دې کې څو تنو ګډون درلود.
د ټول افغانستان څخه د ورزشکارانو نه د لوبغاړو نه 300 شاوخوا لوبغاړي او ورزشکاران په دغه سیالۍ کې ګډون کړی و چې د ده تر څنګ په لسهه نور دوی همکاري کو او نور په زرګونه کس نور لیدونکي او تشخیص کوونکي هم ګډون کړی و.
د دې واټن د کوم ځای نه کوم ځای پورې تعین شوی و.
دغه مسابقه نن سهار 3 باندې 9 بجې د سیرایي علاودین یعنی د پارلمان د سړک مخې نه پیل او د بابر په بڼ کې پای ته ورسېده چې دغه ټول واټن 15 کیلومتره و او دغه خفیفه اتلانتیک منډې وې چې 15 کیلومتره منډه تر عنوان لاندې وه.
همدم سب دی د مسابقې شکل درلودو لومړی درجه چا وګټله دومه چا وګټله او دا مسایل پکې وو.
اگر که دا اداري فساد پر ضد مبارزه پر وړاندې یو نحو باندې یو تظاهرات یو سولهییز خوځښت و خو په ضمن کې دا ډېر یو پروفیشنل یا مسلکی لوبه هم و چې پدې کې د افغانستان بلخصوص د کابل د مختلفو کلبونو د ځغاستو د تیمو د افغانستان د ځغاستو د اولمپیک د قهرمان رهبری باندې دغه سلوسه او کسان لوبه کې ګډون وکړه او د اول دویم دریم مقام لپاره منډې وهلې. په پایله کې موږ درې کسانو ته چې اول او دویم دریم مقامونه واخیسته هغې ته مډالونه ورکړه. او په زمن کې ځینې نور خصوصي شرکتونه چې هغوی غوښته دغه ورزشکاران تشویق کړي دوی ته جایزې هم ورکړه لکه کمپیوټر لپټاپ کمپیوټرونه او ډیجیټل کمرې.
په هیواد کې خدا سي نور ناخوالي او ستونزې هم شته چې خلک ته شکایتونه کوي د هغې دپاره پروګرامونه لري.
زه فکر کوم چې د امنیت نه وروسته تر ټولو لویه ستونزه په افغانستان کې اداري فساد ده چې افغان ملت دغې ناحیې نه ډېر زیات کړېږي او بدبختانه چې حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزې په ډګر کې پاتې راغلی. موږ فعالیتونه مشخص دي هغه د اداري فساد پر ضد ده او همداراز د مدني ټولنې د تقوی دپاره موږ کارونه کوو چون زموږ دغه وظیفه محدودېږي د اداري فساد سره مبارزې باندې او د مدني ټولنې د تقویت په خاطر. نو په دغه عرصو کې موږ مختلف پروګرامونه لرو او مختلف طرحې لرو چې اوس هم تر کار لاندې ده او په آینده کې به نوي پروګرامونه هم لرو.
د اداري فساد پر ضد د افغاني شبکې مشر شفیق هم ده.
ازادي راډیو ته
وکونی سي. Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certain to have a cool
solution. And they are not. Jahan is gone. The rule
افغانستان سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او پاکستان به د ترانزیټي لارې په اړه وروسته له دې خبرې پیل کړي چې پاکستانیان د ناټو د هلیکوپټرو له لوري د خپلو څلروش پوځیانو د وژل کېدو په باب تحقیقات بشپړ کړي دي. دغه کسان د لندې په میاشت کې د افغانستان سرحد ته څیرمه د پاکستان دننه وژل شوي وو. د پاکستان پارلماني کمیسیون د دې حملې په خاطر له پاکستان څخه د امریکا د بخښنې غوښتنه کړې خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ به هاله خبرې پیل شي چې د پاکستان تحقیقات بشپړ شي. عصمت څاروان رپورټ لري.
د امریکا یو عالی رتبه ډیپلوماټ وویل چې امریکا او پاکستان به په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د اکمالاتو په باب د پاکستان د ترانزیټي لارې پر پرانستلو خبرې بیا پیل کړي. پاکستان د تیر کال په نومبر کې وروسته له دې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو پر مخ خپله ترانزیټي لار بند کړه چې د ناټو هلیکوپټرو د پاکستان پر دوو سرحدي پوستو په بمباری کې څلورویشت پاکستاني پوځیان ووژل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګراسمن د جمعې په ورځ وویل د پاکستان د پارلماني کمیسیون هغه کار ته درناوی لري چې وایي د پاکستان حکومت باید د ترانزیټي لار تر پرانستلو مخکې د نومبر د پیښې په خاطر له امریکا څخه غوښتنه وکړي چې له پاکستانه بخښنه وغواړي. د پاکستان پارلماني کمیسیون به د نومبر د شپږویشتمې نیټې د حملې په اړه له څېړنو وروسته خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کړي. ګراسمن وویل کله چې د پاکستان پارلماني کمیسیون خپل حکومت ته سپارښتنې وړاندې کړي هله به موږ د پاکستان له حکومت سره په دې خبرې پیل کړو چې نور کار په څه ډول پر مخ یوړل شي. د پاکستان ترانزیټي لار د ډیرو کلونو لپاره په افغانستان کې د ناټو او امریکا د پوځیانو لپاره تر ټولو مهمه او اساسي ترانزیټي لار ګڼل کېده. د پاکستان له لوري د ترانزیټي لارې له بندېدو وروسته امریکا او ناټو د منځنۍ اسیا او روسیې له لارو او د غراز د حواله طریقه په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته وسلې وسایل او تیل رسوي. ناټو د پاکستان له لوري د خپلو ترانزیټي لارو تر بندولو مخکې هم د پاکستان پر ځای د ترکمنستان او ازبکستان لارو ته مخه کړې وه. ناټو د 2008 میلادي کال په اپریل کې د بخاري سرمشیزي ته د ازبکستان او ترکمنستان ولسمشران وربللی و چې په افغانستان کې د خپل ځواکونو د اکمالاتو لپاره د دوی پر ترانزیتي همکاروي خبري وکړي. روسیه په ورستوي کې موافقه وکړه چې په خپل خوره کې د ناټو ځواکونو ته د وسایلو او عسکرو د ترانزیت لپاره یو هوایي اډه ورکړي. خو د منځنۍ اسیا ترانزیتي لار د ناټو او امریکا لپاره د پاکستان تر لارې ګرانه تمامېږي. مګر د پاکستان لار کله یوه خو ارزانه ده لبل خو نه امن ده. په ځلونو د ناټو د اکمالاتي کاروانونو پر کانټینرونو او د تیلو پر ټانکرونو حمله شوې دي.
تیره میاشت فرانسې دفاع وزیر شاغلی لانگوی وویل د ناټو ځواکونو د ایستلو لپاره د منځنۍ آسیا له لارې کار اخیستل واردار نه دي، خو د پاینې حال کې ومنله چې ښه مسیر د پاکستان لاره وه، خو د ناټو او پاکستان په تیره بیا د پاکستان او امریکا ترمنځ د ترینګلو اړیکو له کبله له دې لارې څخه استفاده له ستونزو سره مخامخ ده. په وروستیو کې په ځینو راپورونو کې ادعا شوې وه چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو له ترانزیتي لارو څخه د کار اخیستلو په وړاندې دې هیوادونو ته د کال 500 میلیون ډالر ورکوي. د اټکلونو له مخې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیانو ته اوس په سلو کې 15 غیر پوځي وسایل د شمال د توزیع د شبکې له لارې انتقالیږي چې له لاتویا پیلیږي او له روسیې، قزاقستان او ازبکستان تیریږي. د ناټو د وسایلو لویه برخه د ازبکستان له لوري افغانستان ته رسیږي.
یو افغان انجینیر اسمری هلالی 15 بی پیلوټ الوتکې جوړې کړې دي. د الوتکې د لومړي ځل لپاره د سرنج په نوي هوایي ډګر کې والوسول شوې. له شاغلی هلالی سره د ازادي راډیو په سهارنۍ خبرونه کې بشپړه مرکه خبرو. اوس په یو نړیواله مسله راوخلو. رپورټونه وایي چې نن د سوریې پلازمېنې دمشق ته نشتې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې سوي دي. دا راز د حکومت له لورې د همس ولایت په دوو سیمو کې تازه بمبارۍ شوي دي. رپورټونه وایي چې په دغه تازه شخړو کې تر اتیا زیات کسان وژل شوي دي. فرح هیواد د سوریې د تازه پیښو رپورټ اوري.
د سوریې مرکز ته نږدې د شخړو راپورونه ورکړل شوي دي. د المان خبري اجانس ډی پی ال لیکي د سوریې پلازمېنې دمشق ته نږدې د جمعې په ورځ سهار وختي د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ نښتې شوي دي. د سوریې مخالفو فعالانو وویل چې اپوزیسیون د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد د نړیوالو اعتراضونو غوښتنه کړې ده. د المان خبري اجانس عربین د سیمې د یو فعال حسیم العبدالله له قوله وایي چې مخالفو وسلوالو د جمعې په ورځ سهار وختي د دمشق په سرحدي سیمه قابون کې د تلاشۍ پر یوې پوځي پوستې حمله وکړه. وروسته دواړو لورو یو پر بل درنې وسلې استعمال کړې. نوموړي زیاته کړې ده چې ټولې سیمې ته په تېره بیا د هراستا سیمې ته ټانکونه د حرکت په حال کې دي او د بشار الاسد پلویان غواړي چې په دغه سیمه کې حمله وکړي. عیني شاهدانو ویلي دي چې سهار وختي په ټول دمشق کې د ډزو ژغونه اوریدل. اپوزیسیون په خپلو ویب پاڼو کې له ټولو هیوادوالو څخه د تازه اعتراضونو غوښتنه کړې ده او شعارونه یې ورکړي دي چې دمشق دروان یو. د سوریې شمالي ولایت ادلیب شار معرة النوم سیمه کې هم د آزاد سوریې د ځواکونو اف اس اي او د سوریې د حکومتي ځواکونو ترمنځ ورته شخړې شوې دي. د ادلیب ولایت د ترکیه سرحد ته نږدې واقع دی. د الپو په سیمه کې هم حکومتي ځواکونو بمباري کړې دي، خو د حمص په مرکز بابا السیبا او خالدیه په سیمه کې بمباري دوام لري. په عین حال کې د اپوزیسیون د سیمه ییزې هماهنګۍ کمیټې چې د سوریې د تاوتریخوالي اسناد یې راټول کړي دي، د پنجشنبې په شپه وویل چې په دغو تازه شخړو کې د مړیو شمېر نوي کسانو ته رسېدلی دي. د راپورونو پر اساس د حمص او عدلی په ښارونو کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله سوې ده. د سوریې په اړه د خپلواکو سرچینو لخوا د راپورونو او خبرونو تاییدول مشکله خبره ده، ځکه چې د سوریې حکومت پر بهرنیو ژورنالیستانو بندیز لګولی دی. په لندن کې د بشري حقونو اداره چې د سوریې حالات څاري وایي چې د تیر یو کال راهیسې په تاوتریخوالي کې 9000 کسان وژل شوي دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نور احمد فطرت د لوګر د محمد اخی ګلسوالی له شاهی کلالی کې زموږ په کلی کې د ملي پیوستون د پروګرام په پیسو حقو کسانو چې له مسؤلو انجنیرانو سره پیژني د خپل کور سنکاری وکړي او هغه تیجا او شګه چې د کلی لپاره راوړي که موټر په 1000 افغانۍ وي دوی 4000 حسابوي. زاکر شیخ د کونړ له اسد آباد لیکي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوم. حقداد له دلارام ولسوالۍ لیکي د دلارام په ولسوالۍ کې خلک د غلو له لاسه پوزې ته راغلي دي. هر شپه دوکانونه د دوکانونو قلفونه ماتیږي او غلاوې ترې کیږي. حقداد وبخشي عنایت الله د کونړ ولایت د شیګل له ولسوالۍ لیکي دا مهال افغانستان ډیره ترقی کړې خو له بده مرغه د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د حلال زو د مکتب تعمیر لا تر اوسه نه دی آباد شوی. غلام رسول د لغمان له ولایته پر استول اس ام اس کې لیکي د کانکور نتیجه اعلان شوه، زه بې نتیجې شوی یم او البته ما ښه سوالونه حل کړي وو. دی بیا وړاندې لیکي زما هغه همصنفیان چې په صنف کې تر ما وروسته و هغوی دوه تنه طب ته کامیابه شوي دي. دی بیا وړاندې ادعا کوي چې درغلي شوي دي او وایي چې د ازادي راډیو نه هیله کوم چې لوړ پوړي چارواکو ته زما پیغام ورسوي. ازادي راډیو لمړنۍ ماښامنۍ خبری مجله همدلته سرته رسیږي. په بلې یوې کې مصطفی صدیقی له تاسو سره دی، په خیر راغله.
تشکر احمد شبر، زنده باشی.